دا مشال ریډیو دے د سلورو بجو پدی خبری گړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کی هلی او سلامونه منی په روانه خبرونه کې یو شمیر موضوعات در تر وړی دي خو د سر موضوع د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکي هغه پارلماني غړو تګ دی چې تیر ورځ د دغه ګوند سره خپل سیاسي لارې جدا کی د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونه پرشته نیمه کې بعد مېرمنو د پاره ځانګړي خبرونه سروي نیخ پنی غوري کینزا اقتدار پکې ملمنه ده خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه سره
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لشت لږ اتو پارلماني غړو استعفا کړې ده. نن په پاکستان کې د آئین ورځ منځل کیږي او د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی څخه استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر نهمه نیټه په لاهور کې یوې خبري غونډه ول چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. په دې کسانو کې خسرو بختیار خبریالان ته ویل چې دوی به له پنجابه د جنوبي ضلعو بېلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک جاری ساتي.
منصفانه تقسیم
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کېدونکو پیسو ویش منصفانه نه ده. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کېږي نه. په جنوبي پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي، خو انشاءالله چې کله جنوبي پنجاب ځان له صوبه شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه.
خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل هغه کسان له ګونده وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد خبریالانو ته وویل د تنش کاری چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره ورکوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي.
دی وای موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي.
نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ له لرې کېدو وروسته له یو شمېر سیاسي جنجالونو سره لاس او ګریوان شوی دی. پاکستان چارواکو په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې واونی به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې واونی کې به په ټول هیواد کې 8.8 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو ناروغي ضد چارو ملکی سلاکار انا محمد صفدر تیر ورځ ویلي و چې د 2.2 زر رضاکارو او کارکونکو ډلې جوړې کړل شوی دي چې تر 50 کالو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. نوموړي هیله ښودلې چې ډیر ژر به دې ته ورته کمپاین په قبایلي سیمو کې هم ترسره کړل شي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د پولیو ناروغي لا پکې موجوده ده. په پاکستان کې نن د آئین ورځ منځل کیږي. لنه څخه 1540 کال وړاندې د 1903 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت پارلمان د پاکستان د 1903 کال آئین یا اساسي قانون منزور کړ چې بیا ورسته د اپریل پر 12 نیټه د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بټو تصویب کړ. د دې آئین لمخې په پاکستان کې سینټ جوړ شو چې ټول صوبو ته پکې د برابرۍ پر بنیاد استازیتوب ورکړل شو. په پاکستان کې فدرالي پارلماني نظام رامنځته شو او زیات اختیارات وزیر اعظم ته ورکړل شول. د آئین له منظوري وروسته ذوالفقار علي بټو په قومي اسمبلی کې د اکثریت رای په ګټل وزیر اعظم منتخب شو او د ماغه کال په 14 اگست د وزیر اعظم سوګند پورته کړ. بلخوا فضل الهي د 50 کلونو لپاره د هیواد ولسمشر وټاکل شو. خبرونه لمشال رډیوس خوري. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسوال طالبان پنځشته کې 15 وسوال طالبان وژل شوی دي. د هرات د والي ویان جلنی فرهاد نن مشال رډیو ته وویل چې دا نشدي پرون په چشت شریف کې شوی او اته نور وسوال طالبان ټپیان هم دي. د فرهاد په خبره یو افغان سرتیری او یو پاتنوال هم په دې نشدو کې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. وسوال طالبان تر اوسه په هرات کې د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا بیا پرون ماښام د هرات په شنډن وسوالۍ کې بې بمې چاودنې شپږ عام وګړي وژلي او نه نور یې ټپیان کړي دي. د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوی ده. بی بی سی ویلی چې در دیرش کلنه یولیا سکریپال د سیزبری له روغتون رخصت او یو امن ځای ته انتقال شوی ده. سکای نیوز ته هم یوې سرچینې ویلی و چې یولیا د اپریل پر 9 له روغتون رخصت یده. هغه خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر 4 په سیزبری کې په بیهوش حالت کې وموندل شو، چې بیا وروسته بیا معلومه شو چې هغه تل خپل پلار سره یو ځای د اعصابو فلجونکو مواد ورکړل شوی و. تیرونی یولیا د خپل مخ په شکیدونکو کې سیاحت ډاډ ورکړی و. ډاکټرانو ویلي چې سرګی سکریپال هم په شکیدو دی او نورې حالت د اندېښنې وړ نه دي. برټانیې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین حکومت تورنوي چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د نوویچوک په نامه یو ډول وژونکي مواد ورکړي ول چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل، خو وروسته د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولول کې لاس لرل رد کړي دي. د برټانیې او روسیې د لانجو د مسکو لویدیځ ترمنځ سفارتي کړکیچ رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرونی په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید لامل د شام پر ضد د پوځي کاروایی ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره تیر ماښام له پوځي سلاکارانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي موږ په دې اړه پرېکړه کوو چې دمشق ته نږدې سوي د بې رحمه برید په غبرګون کې څه وکړو. نوموړی ویلي موږ د داسې ظلمونو اجازه نسو ورکولی چې موږ لیدلی دي. نوموړي زیاته کړه له موږ سره د پوځي اقدام په ګډون ډېرې لارې سته او موږ به ډېر ژر تاسو ته معلومات درکړو. بل پله روس ویلي چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نیبنزیا تېر ورځ ویلي چې دوی به په شام کې د دې اجازه ورنه کړي چې ځواکونه یې له خطر سره مخامخ سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته از مونږه همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکو اتو غړو سیاسي لارې بدلې کړې دي. وزیر اطلاعات مریم اورنګزیب په دې اړه خپل دریس کې وایي پختون ژغورنی غورزنګ په غونډه کې د لادرک کسانو خبره کړه.
جبری ورک کیدا په دې نه کیږي چې دا یو شور اخلاص کړل او خبره ختم شوه. د قبایلی سیمه کې چې کوم لاین ماین خواره کړی شوی دی هغه راغونډول هم دی.
لادرک کسان سوای
وای مې ورکه سلام مات نو ما یو په 16/1/2012 باندې د کرخونو ستارا مارکیټ نه وې غیر باره کې چکې روغلان کې څو پر سره وشي.
یو شمیر نور موضوعات مدر لهم راوړي. د خبرونه پرسته نیمې کې بعد مرمر د فارازان کړې خبرونه سروې وړاندې کوو. مليحه امیرزاده بدر سره د مشال تر څنګ وست. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو په پاکستان کې 2.5 میاشتې وروسته پارلماني انتخابات کیږي. کله یوې خوا واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د درغلیو مقدمو سره مخ ده، نو بلې خوا ته یې ځینو سیاستوالو له دوی لارې جدا کړې دي. حکومتي چارواکي دا کار د دوی خلاف سازش بولي او مستعفي سیاستوالي په بې وفایۍ تورن کړې دي. له دې ګوند څخه د مهمو غړو وتل څه معنی لري او په راتلونکو ټاکنو کې به پر نتیجو یې څه اغېز وکړي؟ د دې پوښتنو ځوابونه د ملالې بشیر په دې راپور کې.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون شپږو غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې ده. د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته دوی وویل چې د استعفا وجه د حکمران ګوند لخوا د جنوبی پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنې نه پوره کول دي. په دې کسانو کې د قومي اسمبلی غړي خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبی ضلع بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک روان ساتي.
منصفانه تقسیم
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبې شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه. تاسو به ووینئ چې هلته به سړی سر آمدن زیات شي. کله چې راتلونکي اسمبلیانې سوګند پورته کړي نو لومړی باید د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو د قرارداد منظوري ورکړي.
د حکمران مسلم لیگ نون څخه دغه اته غړي په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. دې سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا سوي دي.
خو د اطلاعاتو وزیر او حکومت ویان دي مریم اورنګزیب پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرې کې دا تشویش بې ځایه وپاله او ویل
دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دي. زه پوښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په قومي اسمبلۍ کې څو ځله د جنوبي پنجاب خبره راپورته کړې وه. دا یو څو کسان د امپایر په اشارو او هر خوا ته چې هواسي دوی ورسره وفاداري بدلوي. دوه میاشتې د قومي اسمبلۍ مودې ختمېدو ته پاتې دي، اوس دوی استعفا ورکوي. دا څه ټوکې دي؟
تر دې مخکې په قومي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون یو بل غړی ډاکټر رمیش کومار هم له ګوند بیل او تحریک انصاف ګوند سره یو ځای سوی و. د سیاسي چارو څېړونکی اویس توحید وایي که د درغلیو په مقدمو کې نواز شریف ته د قید سزا وسی کیدای سي ګوند یې مات سي، خو د سیاستوالو وتل دومره اثر نه لري.
ما ته داسې ښکاري چې د اسټبلیشمنت خلاف چې نواز شریف کومې خبرې کوي هغو خبرو په پنجاب کې پر رایه ورکوونکو مثبت اغیز کړی دی. د مسلم لیگ نون شهرت یې نور هم زیات کړی. نو دا یوه مرغۍ له یوې پنجرې بلې ته تلل به د دې ګوند د خرابېدو سبب نه شي.
په تېرې مارچ میاشت کې مسلم لیگ نون د سینټ په ټاکنو کې هم د چیلنجونو سره مخ سو. دې ګوند پر دې سربېره چې په قومي اسمبلۍ کې یې تر بل هر چا زیات غړي لرل، د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونه وبایلل. پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوندونو د ځینو آزادو غړیو سره لاس یو کړ او د یادو څوکیو لپاره خپل کاندیدان کامیاب کړل.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې دوه لویو ګوندونو د راتلونکو عمومي ټاکنو په اړه خپل تشویش په ډاګه کړی دی، خو دا اندېښنې د مختلفو دلایلو له مخې ښودل شوې. حکمران مسلم لیگ نواز ګوند سره له اوسه د عدلي کردار ته د شک په سترګه ګوري او اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي. دوی دواړه د بدلون او شفافو ټاکنو لپاره عدلي او ټاکنو کمیشن ته بیلابیل وړاندیزونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په دې راپور کې.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د جولای په میاشت کې کېدونکو عمومي ټاکنو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دته نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. هغه د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه د عدلي پر کردار نیوکې وکړې او ویل چې چیف جسټس د دوی خلاف اړخ نیولې ده.
دی
وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي. نواز شریف دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان چیف جسټس تیره میاشت په پنجاب کې د مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو لسو کلونو کې سم کار نه دی کړی. خو چیف جسټس ثاقب نثار تیره اونۍ وویل چې دی د جمهوریت ملاتړی، د کودتاو خلاف او د هیڅ خاص ګوند پر ضد نه دی. په همدې حال کې پرون د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو هم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د کېدو په طریقې کار نیوکې لري او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دی وایي د انتخاباتو کمیشن واک لري چې څارونکي افسران له عدلي او استادانو واخلي، خو موږ غواړو د ټاکنو کمیشن دومره سرچینې ولري چې خپل مستقل کسانو ګماري. که داسې وشي نو موږ یې ملاتړ کوو. غواړو دا بدلونونه وشي تر څو زموږ د ټاکنو کمیشن یو آزاد او خپلواک وي. څو ورځې مخکې د پاکستان ټاکنو کمیشن وویل چې کېدای شي د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره ریټرنینګ افسران یا هغه کسان چې په انتخاباتي حلقو کې رای اچونه تر واک او څار لاندې کیږي له عدلي څخه واخلي. کمیشن زیاته کړې وه چې دې سره به د شفافیت په لور یو بل ګام واخیستل شي. نږدې ټولو ګوندونو دا پریکړه ستایلې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د هیواد د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کړی دی. نوموړی پرون دوشنبه په اسلام آباد پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې کابینه به زر د ویج بورډ منظوري ورکړي. د پاکستان خبریالانو له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د هغوی د نوکریانو لپاره دې یو قانوني چوکاټ جوړ کړل شي. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له غړیو او مشرانو سره ولیدل او اعلان یې وکړ چې حکومت به ژر د هغوی د حقونو د خوندیتوب په خاطر اتم ویج بورډ منظور کړي. نوموړی د هیواد د جمهوري نظام د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د خبریالانو د رول ستاینه وکړه. نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوار شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بٹ مشال ریډیو ته وویل د اتم ویج بورډ پر حکومتي اعلان دوی خوښتي. نوموړي زیاته کړه دوی د احتجاج لپاره تیاری نیولې وي خو اوس یې ضرورت پاتې نه شو.
آٹھواں ویج بورڈ جو ہے وہ 2001 میں بننا چاہیے تھا.
دا اتم ویج بورڈ منظوری پکار وچ په 2001 کال کې شوې وه. لهغه وخت راهسي یوش مر حکومتونه اولاد له وراغ له خو هیڅ یو د خبريالانو د ستونزو حل ته لازم پام نه کاوه. دا چې موجوده حکومت په دغه برخه کې اقدام وکړ نو موږ یې ستاینه کوو او له پاکستانی مطبوعاتي ادارو سره د کار کوونکو لپاره یې لویه کامیابی بولو. د پاکستانی مطبوعاتي ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د راډیوګانو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو په داسې حال کې چې پښتون ژغورنی غورځنګ په سوات کې د یوې بلې جلسې اعلان کړی دی. حکومت وایي دوی د دې غورځنګ سره کړي ډېرې وعدې پوره کړي دي خو د یاد غورځنګ غړي وایي داسې نه ده او دوی به تر هغې په قرار نه کېني تر څو چې د غیب کړل شوو ځوانانو درک نه وي لګېدلی او نورې غوښتنې نه وي منل شوي. بشیر ګواښ موله نور حاله خبروي.
پاکستانی چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې مطابق په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی نیول شوی او غیب کړل شوی کسان یو یو کورونو ته راستنیږي. د پاکستان سفران یا د سرحدي سیمو د چارو وزیر مملکت غالب خان د اپریل په 9 امریکا غږ ډی وی ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ویلې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره شوی اکثره ژمنې عملي شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې د اپریل په 8 یوه لویه جلسه وکړه. مشرانو یې ویل چې د دوی غوښتنې په بشپړ ډول نه دي منل شوي. راو انوار ته د سزا ورکولو ترڅنګ دوی قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او د پوځي چک پوسټونو کمیدل غواړي. په دې اړه د پاکستاني پوځ ویاند آصف غفور څو ورځې مخکې خبرلان ته وویل چې چک پوسټونه د خلکو امنیت لپاره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت واړه واړه کارونه کړي خو د دوی غوښتنې په پوره توګه نه دي منلې.
چېرته چې لاړ شو موږ سره میندې راملاویږي چې زموږ بچي ورک دي، جبري ورک دي. څوک 2010 کې ورک دي، څوک 2014 کې ورک دي، څوک 2015 کې ورک دي. یو خدای ریکارډ لا جمع کول دي. دا په دې نه کېږي چې تا یو سوره خلاص کړل او خبره ختمه شوه. بله دا ده چې زموږ صرف دا دغه نه و چې راونور دې ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. بل دا ده چې په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین ماین خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری 14 په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د وی میشتې لپاره وزنداوه خو په ویناي چارواکو ژمنې عملی نه کړې. نو ځکه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر مظاهرو وروسته په پیښور کې لویه جلسه وکړه. اوس یې اعلان کړی چې د اپریل په 9 به په سوات کې راټولېږي.
اوریدن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان او په خاصه توګه پښتون میشتو سیمو کې د لادرک کسانو خپلوانو د اتوار په ورځ د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې غوښتنه کړې چې دا کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرک کسانو خپلوان وایي دغه کسانو په اړه دا مهال هیڅ معلومات نه لري او د پښتون تحفظ مومنټ جلسې ته د انصاف ترلاسه کېدو لپاره ورغلي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او که جرم پی ثابت شو نو سزا دې ورته ورکړل شي، ګنې خوشي دې کړل شي. دوی دا غوښتنې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې پر مهال وکړې. په جلسه کې د لادرکه کسانو تصویرونه، د هغې نومونه او د روکېدو نیټې او ځایونه په پوسټرو او کارډونو لیکل شوي وو. په دغه موقع د جمرود پسین خان افریدي مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې په 2012 کال کې لادرکه شوی دی. دره ادم خیل یو اوسیدونکو قاسم باسی خیل بیا وایي پلار یې د تیرې ډېرې مودې راهیسې لادرکه دی او د روکېدو وجوهاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
پلار نوم یې عمل خان. مو والد صاحب تقریبا 2009 نه لاپته شوی دی. بخي پهله ورځ نه سره ګوډي سره یو مرګره مو سره نو پهله ورځ نه هیڅ پاته نه لګېدلې. هیڅ کیسه نه وه. باندې سره لاپته شو. په روډ ته مو تقریبا کور ته یو کیلومتر پاسې لیکي مدا وتلې کور نه کنه بار بز واپس به سره پاته نه لګېدلې. نو دلته مو ځګه راغلی یو غنښ دا ریاست څنګه د ریاست ذمہوري دا غنښ مو ولې سبدل د نویل ورک شو منډه تړ ډېر پسې وای مو تقریبا اسلام آباد کمیشن کې مغه کړه کنه ور جوړ شو مار دی بس پیدا وبش تر به دا ټکه کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې د اورګزو تیرا سره تعلق لرونکي محمد رشید مشال ویډیو ته ویل دیرش کلن ورور یې لومړی لادرکه شو او دوه کال وروسته ورته بیا مړی ترلاسه شو. نوموړی سیاتوي حکومت دې ورته انصاف ورکړي.
کوارټ کې مې ورور پاتې کېده او شپه په غروغ له پیروغ له پوه شو بس وړې دې پوه شو بیا دوه کال بعد یې مړ تر جیل نه مړ وکړ. زه څه غواړم لیکل غواړم چې ولې ګشې د پرچا د اختوار کو چې مو سره ولې ظلم شه په لګیل کاری مل کاری کاری کوله دې ریمه کوله بس دا کاری وکول شپه دغه کې بوتل ولا چپا په روغ له چپې کې پوش بس بوت له پوش پلا غریبون یو څیر درک منل لګي متاثرین روغ له وخت نه کلی وطن نه او خپل ملا شړې او کار وکول انجیل کې او تا کار کړی رغه کړی.
د لادرکه کسانو خپلوانو د تاسو غختنو پړه حکومتي چارواکو لاسه نه دی ویلي. خو د لادرکه شوو کسانو پړه پلټنې کوونکی کمیشن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د روان کال تر 28 فروری پورې له دوی سره په مبینه توګه د لادرکه کسانو 3,710 کیسونه ریپورت شوي دي. بل لور ته د پښتون تحفظ مومنټ مشران د لادرکه کسانو شمیرې تر دې زیاتې یادوي.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر پر 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدې شي.
سروې خبرونه به تاسو د دې خبرونې پرښتې نیمایي کې اوري او لکه څنګه چې ملي حامد زاده ویل چې پښتنو خويندو سره نن پکې یو خور کینزا اقتدار ملمنه ده چې مدني فعال ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو په امیر بلې موضوع ته راګرځوم. پاکستانی ډان ورځپاڼې د امریکا، چین او هند لپاره د هغه هیواد د پخواني سفیر اشرف قاضي یو لیکنه خپره کړې ده. د دغې لیکنې مهم ټکی هارون باچاور.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي یوه نوې درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناکه وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو له دې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعدې او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیخ کړي دي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغه هیواد سینټ ته ویلي د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټه اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکن وایي له دې معلومیږي چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بدل کیږي، به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکن زیاتوي د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره دا وي چې امریکا به له هغه هیواده په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي. دوی کې یوه یې د درد او غم کیسې لري. دوی کې هر یوه یې د درد او غم کیسې لري. اوس په کابل کې یو غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقونو یا بکسونو کې د ترهګرۍ قرباني میندې او پلرونه د غمجنو کیسو ترڅنګ د راتلونکي به امنه پاکستان افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی یو راپور خپور کړی. بشیر واخی غټ کی درته وای.
فیصل غختل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کاوه. کله چې د نورو ورځو په شان یو مخام په کابل کې ل خپل کور واته، نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته وی ویل چې مینا ور سره لري. عدلی حمیدی چې د اوخکو پاکولو او ژړا و درولو کوخه کاوه، اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لید کاته وو. د هغې په خبره فیصل په خندا له کوره ووت، خو څو شېبې وروسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د تره زوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګي برید کې ووژل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقوقو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو د جنگونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا بکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښل دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د خیرازۍ په هیله وریجي ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه، نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدنه یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عدله یوازنۍ مور نه ده چې له دې درده تېره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې خزي او سړی راغونډيږي. دوی دوه خطونه لیکي. یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترګري قرباني شوی کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې زای زای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښۍ او تصویرونه ښکاري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتی یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وای غم په شریکولو کمیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ ساعت کې د سلور نیمو بجو خبرونو لنډیز به د احمد شاه زمین اورو. دا غینه پس به تاسو سره ملي حامیر زاده وی او سروي خبرونه کې به در سره د کینزا اقتدار سره خبرې کوي. نو اول د خبرونو لنډیز.
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر نهمه نیټه په لاهور کې خبري غونډه وویل چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی تېر ورځ په اسلام آباد خبریالانو ته وویل هغه کسان له ګونده وځي چې پوهېږي مسلم لیگ نن به په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخابات د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ته نشکري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې دا اشاره کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي، خو هغوی دا تور تردوي. پاکستان چارواکو په ملک کې د پولیو ناروغي د لمنځولو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې یوه اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول ملک کې 8.1 میلیونه ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې نن د آئین ورځ لمانځل کیږي. له نن څخه 45 کاله وړاندې د 1903 کال د اپریل پر 10مه نیټه د هغه وخت پارلمان د پاکستان د 1903 کال آئین یا اساسي قانون منظور کړ چې بیا وروسته د اپریل پر 12مه نیټه د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بوټو تصویب کړ. د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرن له روغتونه رخصت شوې ده. بی بی سی ویلي چې د 2 کلنه یولیا سکریپال د سیسبری له روغتونه رخصت او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. هغه خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر 4مه په سیسبری کې په بی هوش حالت کې وموندل شو چې وروسته بیا معلومه شو چې هغه ته خپل پلار سره یو ځای د اعصابو فلجونکو مواد ورکړل شوی و.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن را سره په پروگرام کې لبنونا کینزا اقتدار میلمنه ده. کینزا یو سیاسي او ټولنیز فعال ده. هغه د فاټا د ولس بنیادی حقوقو په تیره د خزو ماشومانو لپاره کار کوي. هغه د فاټا سیاسي اتحاد غړی ده. ورته د هلو سلو کار په سر د فخری قبایل ایوارډ هم ورکړل شوی دی. کینزا د فاټا د خزو روزګار سکیم باندې کار کوي. سو د قبایلی سیمو خزه په خپو ادریږي او د کار کولو جوګه شي. دا کینزا توجه د صحت او تعلیم په برخه کې کار کولو تمرکز ده. هغه د فاټا ولس ته خیر ښېګڼې لپاره هم کار کوي او لومړی خزه ده چې د خزو د ووټ په حواله هم کار پیل کړی دی. نن له کینزا سره په پروګرام کې خبرې کوو. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او کله مېلمنې سره پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ پته ولیکئ. په لږ سات کې له مېلمنې سره خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي مشمیری له سار سره وډیګه
0800 22 0333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروي پروگرام ته وګورئ. د کینزا اقتدار سره زمونږه د ټلیفون رابطه شوې ده. ایته په پروگرام کې ستړي مشوي. و السلام علیکم کینزا.
وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ ټیک امید کوم ټیک به وي.
بالکل ټیک ټاک. ډیره مهرباني کینزا او مننه کوم چې تاسو مونږ سره هیڅ اخله په پروگرام کې. څنګه تاسو خپل خیر؟
زیز خیر ما او تاسو ډیره مهرباني چې مالا مې موخه راکړه چې ز خپل عوام ته د تاسو په ریډیو په غسرہ ز پیغام ورسوم.
ډیره مهرباني کینځه بیبین نن نه پروگرام هم د تاسو په باره کې د تاسو هلو زلو په باره کې د نو زبوم ته پوسونه تاسو شروع کوم.
مننه جی.
چرته تاسو پاتې کیږي هلی زلی خو ما لنډ شانتي تعارف کې تاسو وی چې سیاسي هلی زلی دي تاسو مدني فعال هم یې نو دا اکټیویزم او دا هر سم کله نشورو کړو دې طرف ته پام کله نشو.
مینه خو می دا عوام سره او دا هغه سره بچپن نه و بچپن نه ما به کارونه کول چې چرته به می مشکلات کتل سو لکه 14 سال عمر نه چې چرته به می سو په مشکل کې کتل ما به کوشش وکړم چې مدد یې وکم. بل چې کوم دا بچیان به تعلیم ته توجه نه و هغه ته به می دوی ته دا ویل میندو ته چې تاسو یې سبق ته لګی او که څه تاسو ته کمی بشي وي اب زه در سره کوم مدد چې څومره ما د وسه کیږي. به داسې ډیره بچیان وي چې اب ما سکولونو ته سرکاري سکولونو کې داخلي کړي او هغه سره سره دوی ته چې کوم جامې کوم سیزونو عامه ورته پروواید کړل هغه سره سره بیا ما زندگی تیری دلا خو پاغه کې ډیر اوتار چڑاو راغل نو مینه خو میوه خو بس د پخپل هغه کې به د زندگی کې یو مور راغې چې بالکل زما زندگی بالکل د عوام د پاره می وقف کړی تا اوس او بل خبر ادا ده چې اوس زوایم چې خزي امپاور شي خزي صرف د فیشن د حدره سره دوی ته ازادي نشي ملو د فیشن مخې ته دوی ته د سی هغه ملو چې دوی ته صحت فسیلیټیشنز ملو شي دوی ته خپل आवाज او چتول حق ملاو شي دوی ته داسې هغه ملاو شي د دوی په لاس کې دومره پیسې چې دوی چاته محتاج نه وي نو دغه لپاره ما روزګار سکیمونه سٹارټ کړی دي هغه سره سره چې چرته خزي چې کومه مهنتي خزي چې اوس هم چې کوم بلو ته تلو ما افورت ته تلو ما ما د دوی سره ووټ اویرنس پروګرام سره سره د دوی مسایل وکتل مسایل سره سره مې دوی چې چا روزګار کول شو کو نو الته مې پیسې ورته انویسټ کړې چې لکه دوی دکانداري هم کولی شي الته په سټریټ کې لکه بچیانو ته لکه وړو کې وړو کې لیول باندې ما د څومره سو کسانو هیلپ وکړ اوس مخې ته زما خواهش دی چې سلای سنټر خلاصې کوم دوی ته زما مخ ته نور هم پوښ کوم.
صحیح. نو مونږ چې بیسیکلی تاسو کار ته وګورو کنه تاسو ټول نیس کار دی او تاسو غواړی چې بیا خزه مخه تراشی غوی د کار کولو جوګه شي بیا بل خصوص د فاټا د ولست لپاره تاسو کار کوي کنه نو دا کومه لار چې تاسو خپل کړی دا نو دا لګه شانتي سخت تاسو غنې چې سخت دا او که څنګه بیا تاسو د کورنۍ سپورټ څنګه دې تر اوسه شروع کې څنګه او اوس څنګه دی.
زه خو جی دواړو فیملی نه پالیټیکل یم د ماما ممی فیملی نه هم د بابا فیملی نه هم زمانی که شو د پیپلز پارټی نه بلونګ کو سیټډ ام ان ای هم پاتې شو خبر جی دا چې ما ته ډیر مشکلات ول ځکه چې زه په بنوند علاقه کې د سه خاندان نه راوتل زه فرست لیډیم او په دسه مرکزی غ باندې او د فاټا سره هم لینک کول په ما باندې دغه غ سره حمله هم وشوي ترټ سم راته ملاو شو خو چې مینه ای وای چې په مینه کې بنګری خو ماتېږي ما د خپل مینې ډیر غو کو خپل ځړتا او خپل ولسته مې وکتل نو اوس پورې زوایم چې سو پورې چې زو ژوندې ما دغه پورې با زه دوی ته خدمت کوم چې څومره زما د وسه کیږي او سپیشلی زه د فاټا خلکو کې ډیر انټرست لرم او زوایم چې دوی خزي امپاور شي ځکه چې په مونږ باندې ډیر زیات لکه اپریشنونه تیر شول په مونږ باندې ډیر سختیانه تیر شوې زمونږ ډیر کوندې خويندې دي زمونږ ډېر یتیمانان بچی دي نو زه وایم چې دوی دغه شانتي بچی دغه شانتي خويندې چې مونږ په خپل سینې پورې نه ونیسو نو بیا به څوک نیسي نو مونږ زکه خپل ډېر ذات توجه فاته ورکوم.
صحیح. او تاسو د سیاست سره هم تړلې کنه نو کوم ګون سره تاسو تعلق شته کوم سیاسي ګون سره؟
جی جماعت اسلامي سره زما تعلق دی.
ها جی.
او زه اوورال ټول سره په ملکی کار کوم ځکه چې زه وایم چې مونږ چې خلکو ته فائدہ ورسو نو تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی.
صحیح صحیح. نو تاسو څه غړې تاسو چې څه مقاصد دي څه ارزو او خواهش لرئ تاسو په ژوند کې نو د سیاست سره هغه تاسو فکر کوئ چې یو څه هدف پوره مکمل دي شي تاسو حاصلولی شئ؟
جی بالکل زکه چې یو عوامي خدمتگار یو هغه غاړي نو د عوام د پاره دغه شانتي مونږون دي خلک چې کزه پارلیمنت ته چرته لاړم ما ته خوده موکرا کړه او د بزرګانو په دواګانو سره نو زبا اول د خواتین سره سره د خپل ورونو ته هم आवाज اوچتوم نو زه وایم چې ما په قلم کې دومره طاقت راشي چې زه د دوی आवाज خو هم اوچتول شم په پارلیمنت کې او دوی ته زه هغه کارونه وکم چې خلکو چې کم د سیاستدانانو نه نن سبا زړونه هغه شوی دي مات شوی دي چې دوی یقین راشي ځکه چې سیاست زه د عبادت په تور کوم او سیاست دی هم یو عبادت چې څوک په عبادت ځکه ځکه یو خدمت دی لکه زه وایم چې د بزنس په تور نه دی کول پکار.
صحیح. نو تاسو څه ګڼئ؟ تاسو مطمئن یې په سیاست کې چې د ښځو کمه ونډه ده او بیا د هغوی کم کردار دی په فیصله سازۍ کې د هغوی کم کردار دی تاسو خوشحاله یې؟
زه په دا سمرا پارلمنټریانس چې بیزو د دوی ډیر قدر کوم دوی زمونږ د پاره ډیر قابل احترام دي که خواتین دي او که مردانه نظام دي خو خبره دا ده چې هغه شانتي امپاوري نکړي خواتین چې کوم شانتي مونږ ته کول پکار وو ځکه چې دوی ته به داسې فسیلیټیشنز ورکول چې دوی په خپل مټي ولاړې و دوی د خپل کورونو لکه ګوره د دوی نظامونو نسلونه تیاریږي نو مونږ ته پکار ده چې خزي ته مونږ ډیره توجه ورکو
صحیح
نو ماته د سینې دی فیل شوی چې دوی د سې صد دوی د پاره کړی وي سپیشلی د فاتح خواتین ډیره متاثر دي
صحیح نو ایله لپاره تاسو څه کوي سې ایجنډا مشتا لکه تاسو چا سره دا خبره په دې باندې خبرې کوي بحث کوي د ایله لپاره تاسو فعالیت کوي بیا تاسو وی چې
بالکل زه د میډیا په ترو هم زه همیشا د خواتین د پاره مې आवाज اوچت کړی دی او باقی به مو چاته ما د خپل بچو د تعلیم د پاره د صحت لپاره تاسو به زما ټوئیټر هم کتلی شئ زکدار پنام چې دې زما هر ځای کې زما دغه غي چې زه د دوی لپاره هغه کوم خو خبره دادا چې مونږ ته چې څومره فندونه راځي مونږ ته چې څومره زمون په بچو په نام باندې چې څومره سیزونه راځي ا دوی ته نه پروواید کیږي نو زه وایم چې مونږ ته پکاره چې مونږ ځلی حکومتونه سترونګ کو او هغه باندې چیک ان بیلانس وساتو چې کوم مونږ چې بیسکس نیډز دي چې هغه دیتا ورکیږي خو ا دوی ته نه ورکیږي د دغه د وجه زمونږ د بچو تعلیم ډیر متاثر ا دی د فاته سره فاته کې خو ډیر متاثر ا دی د سې د سې زینه دي چې 2-3 کیلومتر سره سکول نشته چې ما یې وزټونه کړی دي هغه سره سره سکولونه رنگ شوی دي په بمباریانو کې په هغه کې او اوس پورې تعمیراتي کار نه دی په سٹارټ شوی بل چې کم زبلو اړه ته وګورم الته هم داسې سکولونه شته چې 1-1 کیلومتر سره نشته صرف سيتي خو نه دا کنه ګورم موږ په دیهات کلیو ته هم ګورو نو په کلیو کې هم داسې فسیلیټیشنز نشته مونږ بچیانو ته د بجلی فسیلیټیشن نشته مونږ ته د اوبو هغه نشته مونږ ته د الټا د ناستي ویل ډیزاین نشته مونږ ټیچرز ټرین نه دي نو مونږ ټیچرز خو داسې اپوینټ شوی دي چې زنه زموږ په علاقو کې د سې ټیچرې هم شته د خبره سخت ده خو زه کومه ځکه چې زه عوامي خدمتګار يم زه به اکار کوم چې ما عوام ته فائدې زه به خبره کوم چې زما عوام ته پکې فائدې د سې ټیچرانو هم شته چې تنخی علي او د دوی په ځای بلې بلې خلک زی کنه نو دغه باندې چیک ان بیلانس پکار دي ځکه چې د دغه سره دا هم یو کرپشن دی لکه مونږ وړوړ خبرو ته چې سوچو کو نو مونږ چې مونږ په ډیسپلن روان شو نو ان شاء الله په پاکستان کې به د تعلیم هغه هم شي زموږ بچي به هم تعلیم یافته شي زموږ په د حساب کمینه ځکه چې دا زموږ د مستقبل ستاره دي
بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه چې سکولونه تاسو سروې وکړه تاسو لاړې هغه تاسو لیدل چې تبا
بالکل ډیسټریبیوشن مې هم کړې ده
بالکل تاسو لیدل چې تبا شې ودي بیا تاسو د استادانو د غیر حاضرې خبره هم وکړه نو د اغه لپاره تاسو څه فکر کوئ دا حالات څنګه خکې دي چې بیا د فاټر ریفارمز خبرې هم کیږي کنه نو ای سره تاسو پر امید یې چې لک شانتي د تعلیم او د صحت او بیا د خزو د ماشمانو د دوی هغه حالات په شانتي خشي د اوس
په بالکل دا وګوره چې اف سی آر قانون ختم شي ډیره بهتري براشي خلکو به ډیره توجه شي ور میډیا به ور توجه شي د عوام به خپل هغه ته عوام کې به یو شعور پیدا شي دا خبره ټیک ده خو دغه سره سره چې زمونږ د پارلمنټریانس په پارلمنټ کې ناشتي دا څه کوي دا هم هر څه ټیک کول شي دوی ته دومره فندونه راځي دوی زړه تعلیم د پاره وایي سره شګدلې دوی ته دا هغه نشته دوی باندې دا فرض نه ده چې زموږ د بچو ټول سکولونو معاینه وکړي هغه سره سره چې کم کمیانې دي اده پولیټیکل ایجنټ سره ډیسکس کی او دوی ته پکار ځکه چې دوی زموږ عوامي خدمتګاران دي دوی د عوام د وجه په دغه پارلیمنت کې ناشتي نو دا صرف او صرف میډیا خبره کول یا دلته خبره کول انه دا پکار پریکټیکلی کار پکار دي لکه پهلا ما په میډیا باندې اواز چت په قلم په ذریعه نو ما وای چې کله ته په میډیا په ذریعه خو اواز چته ته پریکټیکلی ویزټ وکړه نو زه اول پریکټیکلی ویزټ کوم هغه نه بعد زه میډیا ځکه چې میډیا زمونږ پینرز دی، میډیا زمونږ آواز عوام ته ور رسوي.
بالکل،
زه د دوی ډیره شکر گزار یم په دغه کې.
مننه، ډیره مننه چې تاسو دا خبره راپورته کوي او په دې باندې خبره هم کوي. د فاټا د خزو د حالت خبره تاسو کوي چې تاسو یې لپاره کار کول غواړي چې د مخې ته راشي، څنګه د خزو چې دی د دوی ریسپانس څنګه دی؟ تاسو پوزیټیو ریسپانس نه مثبت ریسپانس؟
زه چې تله او مکله د دوی دومره دواګانې دومره دی غشو په ځان باندې یو اعتماد راغی. ما ته ډېر خلکو سیوی ګانې راکړې، ما ته یو چې مونږ دا کار زده دی، مونږ دا کړای زده ده، مونږ داسې سیلای زده ده، مونږ دا زده دی. نو زه په انم خوشاله شوم چې ښه زمونږ ښځې دومره تکړه دي. خو ګوره دوی به لکه پالش کې د هیرې قدر صرف جوهري کولی شي، نو هغه به پالش کې. دوی چې ستیم رسه پالش نه، هر یو انسان چې یو میدان ته راځي، یو فیلډ ته راځي، هغه پالش کیږي. نو دوی ته پاره زه وایم چې خدای دې ماته طاقت راکړي، زما په خولې کې دومره تاثیر پیدا کړي، ماته دې خدای دومره همت راکړي چې زوی دې دوی ته راش کړم. زمونږ قبایلي خويندې ډېرې قابل دي، زمونږ د کیپټیکي خويندې ډېرې قابل دي. اسه کول غواړي ځکه چې په دوی باندې ډېر تکلیفونه تیر شول، ځکه چې څوک ته کور نه بېګوره شي کنه اخته د خپل هغه پته ولګي، نو دوی خو باندې خو ډېر تکلیفونه تیر شول.
صحیح، بالکل. څنګه چې تاسو خبره وکړه، نو دا ستاسو روزګار سکیم چې دی کنه، تاسو وایي چې لکه دې کې ستاسو مقصد هم دغه دی چې دا ښځې ځان له پیسې پیدا کولی شي کنه، نو دې باندې څومره کار تاسو کړی دی؟ او تاسو لږ شانت خو ذکر وکړو، خو مونږ ته مفصل وایي چې بیا دې کې توجه ستاسو سلائی کڑھائی باندھے تھا. خا سوال تبلار شو او اوریدون کی ٹیلی فون کرے دیا ہوئی توار بار کو بیا تاستا واپس راز. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام محترمہ ملیحہ میرزادہ بی بی، تاسو 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 ډیره قدرمنه ملمنه ته زمالیا قتلی سیما ولخوا سلامونه او درنخ.
مننه، ډیره مننه.
وعلیکم السلام.
زما جی پختنه دی خوړ زیات خایسته او سرکل روان کړی دی چې کوم هغه علاقې خاص کر چې کوم ریهیبلیټیشن طرف ته روان دي، او دغه جنگ ځپلې علاقې دي، په دغه ځای کې ډیر زیات پټ پوتنشل پروت دی، خاص کر د خزینو په مت کې چې هغه سلایا نکړایا نه کوي. د دغه خلکو دا چې کوم مصنوعات دي وړې انډستری په شکل کې، دا به لوی مارکیټ ته څنګه راځي؟ دوی سره پلان څه دی؟ او دویم دا چې دوی پرس کې دغلته کې دغه تعلیمي زده کړې چې کوم سکولونه دي یا هغه ته دوی وزټ کړی دی، هلته د پی ټی سي په نوم باندې کونسل جوړې شوې دي، پیرنټ ٹیچر کونسل. د دې په منځ کې چې کوم مطلب کمیونیکیشن یو، هغه دای چیرې دا ماشوم ته دلته کې راولا، دا داخل کا، دا بدل ته سبق وي، او دا غي باقاعده چې کوم نو ګورنمنت هغه چې کوم نو پیسې ورکړي، ٹی ایڈی ای جوړیږي. دا قسمه پی ٹی سی چې کوم کونسل دی، دا پتاغه لری پرتو سیمه کې سونه په آل دي، دا غي نه سونه مطمئن دي، ځکه چې د دې کار دا دی چیرې مطلب دا ماس په خپل منځ کې ردی موجودي، دا ماشومان دلته راځي او دا اوس د کړو باندې بیا د دې چې کوم نو ردی طایرانه نظرې په نو زه د پدې باندې دې دغه واړم چې دې ته دا غي سره ریسپانس ملو شي.
ډیره مهرباني، ډیره مننه لیاقت علی سیما برورا. بالکل هم ستاسو والا داولنې ته پوسټ چو، هغه تقریبا زما هم دغه غوښتنه کوله چې دینه ته پوسو کوم. جی کنزا، تاسو به پوښتنه اوریدلی وی، تاسو کو جواب راکړي.
دوی ډیر خکلی سوالونه وکړل، خو خبره دا ده چې زما خو چې کم اگر روان کړی دی د خواتین روزګار وګوري، د تعلیم وګوري، کما په خپل بهاف باندې روان کړی دی، په خپل پاکټ باندې، او بل د خدمت ما سره ډیر تاوان دی، او اوس چې د روزګار سکیم ما سٹارټ کړی دی، دا ما په خپل پاکټ او په خپل هغه باندې لکه دا می سٹارټ کړی دی. او روزګار چې تاسو ول د خبرو کړی دی، بوال دغه جواب درکم چې روزګار خو ګوره مونږ د یو دکان نه هم سٹارټ کولی شو، مونږ خواتین دا هم هغه کولی شو چې تاسو کوم لکه بوتیک څنګه خلاص کړئ. ما اوس چې کما دا اوس وزټس ما وکړل، په دا کې ما خواتین ته د بوتیک هغه ورکړه، هغه سره سره ما د دوی امداد وکړ، او خواتین ته مې وویل چې کمی خواتین لکه په د بوتیک یا دومره تعلیمي افتنې دي، تعلیمي نشته، نو څوک ځنه خزي دا بیک مسلې، نو هغه سلایي نشي کولی او نه کړای کولی شي، نو هغه ته مې وویل چې تاسو چې کوم دا لکه د سیزونه خرڅول وي، تاسو دا هغه نه سٹارټ کړئ. او چې دوی کوم د انډستری خبره وکړه چې دوی دا به مارکیټ ته څنګه راځي، نو دا خو اوس په ما په پلان کې دی، او دا زه اوس تاسو په میډیا په هغه باندې اوس نشم هغه کولی، په دا باندې به بیا چېرته خبرې کوو، ځکه چې اوس خو ما کار سٹارټ کړی دی ورو، د مارکیټ ته راتلو د پاره ما اوس زه خپل پرسنل هغه به استعمالوم، دوی ته به دا سامان دلته مارکیټ ته زره او باسه مدل ته به ورته سیل کوم، او هغه پیمنټ به دوی ته ځي، په دې کې به ډیسټریبیوټ کیږي.
صحیح.
بل خبره دا دوی وکړه چې دا کونسل چې جوړ شوی دی د خواتین د تعلیم، دا اصل کی خبر ادا ده چې دغه په نام فندونه واغستل شي، خو هغه شانتي بچی فسیلیټیټ کیږي نه،
د ډیر معذرت سره زده خبره کوم او ما ته په دغه حواله سره لکه دا ډیټیل نه دی ملاو شوی ځکه چې په دا باندې به عملاً کار دسی نه شوی.
صحیح مطلب تاسو نه یم مطمئن.
ما خو کوم ویزیت زه خو کوم ټیچرز ما وکتلې ډیر قابل وي خو هلته دوی ته فیسیلیټیشنز نه وو. بچی دلته په ډګرو کې دغه سي ټاټونه هم نه ورته هغه سره سره ظاهر خبره ده چې دومره چک اینڈ بیلنس نه په باندې نو بچیانو ته چوټي ورکړي شي چې بس تاسو ځئ.
صحیح
تاسو ځئ او بیا داسې ما خو داسې حالات وکتل نور تاسو څه پښتنه یې امانه وکړي.
بالکل د دغه باره کې به زه تاسو کوم چې دغه حالات تینو د ماشومانو د ایجوکیشن یا د تعلیم د حالت په څنګه ښه کېږي څه سلوشن شته څه سره څه حل شته؟
دا به دغه څه ښه کېږي چې زمونږ غوندې خویندې زمونږ چې کوم درونه دي د پالیټیشنز او دغه ته په کار ده چې دوی کردار ادا کړي او دوی په دا باندې لکه زړه وخوري. ګوره ووټ غوښتلو ته خو مونږ هر چرته ځو ووټ غوښتلو ته ځو مونږ ډېرې نارې ووهو چې مونږ به تاسو د پاره دا کوو چې کوم زمونږ بیسکس نیډ دي مونږ ته دې اول آ راکړي زمونږ بچو ته دې بیسکس نیډز ورکړي. زمونږ په علاقو کې په فاټه کې چې تاسو وګورئ د خواتین د پاره چې کوم د دوی بچیانو پیدا کولو هغه سیستم هم نشته. دوی اسپتالونه ړنګ دي اسپتالونو کې فیسیلیټیشنز نشته چې زمونږ خواتین ډیلیوري ټایم ته راځي نو هلته د دوی د درد نه یا د تکلیف نه او فیسیلیټیشنز نه نوي هغې د وجې دوی جانونو نه
امید کوم چې ستاسو دا تجربه به ښه روانه وي په ټلیفون باندې ټولنیزو مسلو باندې آواز پورته کړی دی او بیا تاسو ته یو ایوارډ هم ملاو شوی دی نو دا ایوارډ چا در کو څنګه ملاو شو کو باغی لګرنه
زما اصل کې ما ته د بیسټ رائټر هم ایوارډ ملاو شوی دی رائټر هم يم 2016 او سوشل اکټیویست الخدمت طرفه ملاو شوې دي او چې کوم د کلچر شو هغه کې ماته ارګنایز یو هغه دي زمونږ د بچو هغه دي هغه ماته لکه دا خطاب را کړی دي.
دا اوس چې کلچر شو شوی و پای کې تاسو د ملاو شو
او جی
ها ها ډیر مبارک شه جی تاسو مبارکي وایو
ډیر مبارک
ډیر مننه.
زمایم چې عوام د پاره کار وشي چې په کومه طریقه هم وي ما ته کلیبل ملاویږي او کنه ملاویږي چې خلکو ته کار وکم ځکه چې زه د کار په جذبه راوته یم. زه دا نه وایم چې کومه پارٹی نه زه خپل کما سره د پارٹی سپورټ وی او کنه زه به کار کوم ځکه چې زه چې وایم چې زه عوامي خدمتګار یم زه عوام د پاره راوته یم نو ما دا لکه زه چې په دا سوچ کوم چې نه صرف وی پارٹی لاندې بزر نه زه خپل لکه چې کومه پارٹی هم ما سپورټ کوي په دا کار کې زه به د دوی سره کار کوم.
صحیح
خو زه یم د جماعت اسلامي نه.
بالکل تاسو ذکر مو کوم مخکې دا تاسو چې اوس څنګه ویلې چې تاسو رائټینګ هم کوي لیکنه هم کوي او هغه طرف ته زه راتلم هم نو کو دا راته وایي چې دا لیکنه تاسو په څه باندې وی او آیا دا تاسو خپل بلاګ باندې لیکل کوي څه خاص پیج دی کو اخبارونو نه لیکل کوي څنګه؟
پیله بما اخبارونو ته هم کول او پیج باندې به هم کول او هغه افغانستان ایشوز باندې مختلف پولیټیکل ایشوز باندې به کول. بیا چې د بچانو نشا آیز هغه شویو په هغه باندې می کړیو د پښتونخوا فلم انډستری حواله سره می کړیو او اوس هم آرټیکل لکه زه نه لیکم خو لکه ټویټس په ذریعه زه حصہ علم په هر هغه کې
تاسو فعالیت کوئ. بالکل بالکل ما کتلې دي په ټوئیټر باندې هم تاسو شته په فیسبوک باندې هم اکاؤنٹ شته او ماشاءالله تاسو مالک نه ولي دلې چې تاسو په کوم موضوعاتو خبرې کوي نو
جی اوس جی
پر راتلونکي کې انتخابات هم کیږي کنه سو میاشتې بس تا دی پاتې دی بلکې کله اپ لګه مو ده پاتې ده نو انتخابات لپاره تاسو سره لای هي عمل دی
هغه د پاره خو ګوره هر زخم دا غواړم چې ماته موخه ملاو شي چې زه د عوام خدمت ډیر وکم، ځکه چې پارلمنت ته چې تلار شي نو د دوی ډیر لکه ته مسلی حل کولای شي. خو اوس خو به دغه خو په پارټیانو ډیپینډ کوي، په سپیشلی په جماعت اسلامي ډیپینډ کوي چې دوی میرټ ته غور کوي کا نور هغه ته غور کوي ترجیح، ځکه چې ما خو چې کم کار کړی دی په میرټ باندې دی او ټولو خلکو ته پته ده که سیټ ملاو شو که نه شو ملاو، زما علي زلي به او زما کارونه به جاري او زه به عوام خدمت کې اول اول لکه پیخه پیخو.
ډیره خبره ده، مطلب تاسو وایي چې تاسو کار به نه بندي نو بس مونږ به
نه ما کار به نه بند، ځکه چې زما کار سیټ رسه محدود نه ده.
صحیح،
سیټونه راځي او ځي، ځکه چې زه عوامي خدمتګار یم او زه به عوام د پاره په هر هغه کې کار کوم
که
ما سره سیټ وي او که سیټ نه را سره.
صحیح، هغه مهمه نه ده. بس په پروګرام کې ډیر کم وخت
ما دا خبره هم کړې وه چې خواتین ته د اسمبلیانو کې سیټونه ملاو شي در روان هغه کې، او بیا په سینټ کې هم د خواتین کارکردګي ضروري وه.
خو
بدقسمتی سره زمونږ په فاټا په سینټ باندې خو ډېر زیات منډي ولګېدا او ډېر خرید و فروخت چاس، نو دا د غریب چې کوم زمونږ خويندې دي او زمونږ خزې دي او هغه چې کوم اصل کارونه کړې دي هغه خزې نشوي را مخته، دغه د وجو چې ځکه چې منډي ولګېدا دامونه زیات شول نو دغه نه ده پکار. ما پیله هم د خبره په مشرق ټي وي هم کړې ده، اوس دا اوس هم وایم چې خواتین دي، خواتین به پسته امپاور کیږي چې دوی ته موقع ملاو شي، اسپیشلی د فاټا خواتین ته ضرور.
بالکل، او تاسو چې د فاټا د خزو د ووټ باره کې څه هلې ځلې کړې دي که په لنډو ټکو کې پاغیم لګره نه واچوي؟
ووټ اویرنس پروګرام ما سٹارټ کړی دی، ووټ اویرنس پروګرام سره سره زه د هغه مسایل هم اورم چې کوم مسایل حل کېدلی زما په وس کې هغه زه هغه ټیم ورته حال هغه کوم خپل لکه چې خپل سټاف ته وایم آی ورته هغه کې پروسس کې بیا هغه نه بعد د دوی پته وکم. الحمدلله چې چا د شناختی کارډونو مسله وا هغه مې ورته حل کړی، هغه سره سره چې د چا د اپریشنونو مسله وا هم د الله په فضل سره ورته حل کړل، بیا د تی بی سی مې بچیو چې هغه علاج لکه مفت کو کې د پرمادال خدمت نه هیلپ واغسته او هغه کې مې هم کار کړ دیږي وکړه، ځکه چې د ووټ حواله سره هم دوی ته اویر کومه او د دې مسایل مورم، نو دا لکه دوی هم هغه شی او د دوی ووټ ما دا ورته ویلي چې اکثر ته ووټ ورکوي چې کم د ستاسو ته هر ټیم موجود وي او د ستاسو په غمی او په خوشي کې در سره اکثر ته ووټ ورکوي چې تاسو په غمی کې در سره، او چې کم خلک د دغ زین بارو سیږي او تاسو ته ووټ غوښتل ته صرف راشي او د ستاسو د غمی او د خوشي خیال نه ساتي، خلک په ټماټر او پاندو ولې او پکانو یې ولې هغه خلکو ته کته ان ووټ ما ورکوي.
صحیح صحیح، کینزا ساس سره خبر
ووټ ډیر پاور دی.
بالکل
جی، ما خبره به سختي او زه حقیقت وایم.
نه نه صحیح ده، ستاسو خپل نظر
زما حضرت غواړم چې زما خبره په چا بدی لګی دلی.
نه نه امید کو بس تاسو خپل نظر دی خوندې او کو ډیره مهرباني په پروګرام کې لک وخت پاتې دی، په اخیره کې به تاسو کو چې اوریدونکو لپاره بس تاسو لند پیغام سي.
زه دغه چې د ووټ حواله سره ما کوم پیغام ورکړ چې ووټ هغه خلکو ته ورکوي، بل خبره چې زمانه د چا څه ګیلې یا څه داسې امانه څه غي نو ماته دی په زما په کینځه اقتدار چې کوم پیج دی په هغه انباکس دی ماته خپل ګیله را لېږي، او بل خبره دا ده چې که د چا مسایل وي او هغه زما د وسې نو هغه سره مسایل دی لیکي او مسایل سره دی هغه چې چا سره مسله ده او څه مسایل دي ا دې راته لیکي، ځکه چې ځنه خلک مسایل خو لیږي خو نمبر نه ور سره راکي، نو چې ماته د نمبر او د نام او د غ پته نه نو زه پته نشم کولې، ځکه چې ډېر خلکو را لګلي هغه ته زما معذرت کوم، ځکه چې ما ځکه پروسس نه ک جاری چې تاسو نمبر ما سره نو تاسو خپل نمبر و سره لیکي او چې کوم مسله ده ا ماته بیانوي، نو چې ما د وسه کیږي زه به حل کول کوشش کوم.
صحیح، ډېر ډېر مهرباني کینځه اقتدار بيبي ساسو خبرو ډېر خوند.
اوکې
پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي، په راتلونکو هفتو کې به نور مېلمنې راځي، هغوی سره به خبرې کوو، تر هغې د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا خان دا باخ منائے دا خو
خخ یو نغمه تو زمین ترانه دو تیارو خخ خفه ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری لکھا وسطی وی سکھاڑ ہم دس داؤ ادب